رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 12:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندېسته.
د کندهار ټرین کورټ پر لاره تګ راتګ بند شوی دی. د سولې عالي شورا وایي چې اسلامي حزب او افغان حکومت به راتلونکې اونۍ د سولې موافقه لاسلیک کړي. د مومندو په قبایلي سیمه کې په ځانمرګ برید کې 16 کسه وژل شوي دي او ماسکاو پر واشنگټن تور لګی چې د سوریې د اوربند په برخه کې یاغي ملیشیا او قومندانان یې نه کنټرولوي چې دغه اوربند رعایت کړي.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوچونه کې دا رپورت هم لرو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلامي حزب او افغان حکومت به بلونی د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری پر رپورت کې د خبرونو څخه وروسته اوریدلی سي. خو اوس به پر خبرونه حسب الکوزی تستواوری بی
تیرش پا دکندار روزگان ترمنز پر لارکی وستوالو طالبانو دمیتیز و کنو چو پوستینی ولیدی چلا عمله دکندار ترین کورد پر لارا تک را تک بند سویدی دسیمی وسیدون که امریکا را غشنه را دویتا ویلی چه دکندار ده شاولی کورد ولسوالی او د روزگان ده ولی ده مرکز ترین کورد شار ترمنز ده باغتو چتک تنگی او تناوچوی امنیتی پوستی پوستو څخه پولیس په شاسبي او ټرین کورټ شارت تللی چې ورسره دغه پوستې د طالبانو لاسته ورغلی دي. د شاولی کورټ ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو پر شرط امریکا راغ آشنا راډیو ته وویل چې په دغه سیمو کې د پولیسو شپږ پوستې له جګړې پرته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی دي. د دغې سرچینې د وینا له مخې د دغو پوستو ټول پولیس د روزګان د امنیې قمندانۍ پورې مربوط و او تېره شپه دا ټول هغه دوی ټولو ترین کورټ شارت ته ځانونه رسولی دي. د سولې عالي شورا وایي چې اسلامي حزب او افغان حکومت به راتلونکې اونۍ د سولې موافقه لاسلیک کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخیبر اوچقوند امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې اوس دا شورا تمه لري چې دا وکړه لیک به د روانې اونۍ تر پایه څه وخت د جمهور رئیس غني او د اسلامي حزب د مشر حکمتیا ترمنځ لاسلیک سي. د مومندو په قبایلي سیمه کې 16 تنه په یو ځانمرګ برید کې وژل شوي دي. یو ځانمرګ برید کوونکي د افغانستان سره په پوله د خیبر پښتونخوا ایالت د مومندو د قبایلي سیمې په یو مسجد کې په ځان پورې تړلو مواد ته انفجار ورکړي 16 کسې ووژل. دا پیښه د مومندو د پای خان د کلي په مسجد کې د جمعې د لمانځه پر وخت شوې ده. د مومندو ایجنسي مقاماتو د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې پیښه کې شاوخوا 40 کسه ټپیان شوي هم دي. د سوریې د اوربند درې ورځې کېږي چې تطبیق شوی دی خو اوس د ستونزو سره مخ دي ځکه ماسکو پر واشنگټن باندې تور لګي چې یاغي ملیشیا او قومندانان یې نه کنټرولوي چې اوربند رعایت کړي. په دې هکله نور تفصیل شافی سردار وړاندې کوي.
د سوریې د اوربند درې ورځې کېږي چې تطبیق شوی دی خو اوس د ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې ماسکو پر واشنگټن باندې تور لګوي چې یاغي ملیشه او قومندانان یې نه کنټرولوي چې اوربند رعایت کړي. د بلې خوا د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد هم د ملګرو ملتونو د مرستو کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې د حلب محاصره سوي سیمې ته مرستې ورسوي. دغه اوربند د امریکا او روسیې ترمنځ د مذاکراتو وروسته نهایي سو. د اوربان څخه د امریکا اساسي هدف دا و چې حلب او د سوریې نورو محاصره سوو سیمو ته مرستندوی توکي ورورسیږي. اوس هم د ملګرو ملتونو د مرستو کارکوونکو ته د اسد رژیم لخوا اجازه نه ورکول کیږي چې محاصره سوو سیمو ته مواد ورسوي. د ملګرو ملتونو چارواکو نن د جمعې په ورځ په جنیو کې په دې هکله خپلې اندېښنې بیان کړې. د ملګرو ملتونو یو ویان جینس لیر کې داسې وویل:
We are as ready to go as we can possibly.
موږ در هتر امکانه پر یماده یو چې سمو ته مواد انتقال کو. اوس هم موږ د تلو اجازه نه لرو. اوس هم د هلا په ختیځ کې شاوخوا 2.5 لکه کسان رسو ته اړتیا لري. موږ شاوخوا څلوېښت لاري بار کړي دي چې شاوخوا 80,000 کسانو ته مواد برابرولی سي. موږ غواړو چې دا مواد د سوریې ختیځ ته انتقال کړو، خو اوس هم موانی سته. موږ نور نه پستنګي سي بي یو او نړۍ موږ ویني.
د ملګرو ملتونو په شمول مرستندوی ادارې اماده دي چې شاوخوا 6 میلیون کسانو ته مرسته ورسوي، چې د حلب په ختیځ کې 2.5 لکه کسان هم پکې شامل دي. اوس د 10 څخه زیاتې لارۍ د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمه کې د موادو ډکې ولاړې دي چې اجازه ورکړه سي چې د ضرورت وړ کسانو دپاره ضروري شیان ورسوي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن د سټوډیو څخه د سیمې او نړۍ خبرونه تی دا مورکو. د سویډن د استیناف محکمې د ویکیلیکس د ویبپاڼې د مؤسس جولین اسانج پر ضد د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ کړی دی چې باید گرفتاره سي. د استیناف د محکمې حکم اوس د دې دپاره لاره هواروي چې د ښاغلي اسانج څخه راتلونکې میاشت په لندن کې تحقیقات وسي. پر اسانج باندې د جنسي تیری تور لګېدلی دی. د سویډن د استیناف محکمې نن د جمعې په ورځ وویل چې محکمه حکم کوي چې پر اسانج باندې اوس هم د جنسي تیری تور وي. اسانج پر ځان باندې لګېدلي تورونه په واري واري رد کړي دي او څو ځلې دعوې درج کړي دي چې دا تورونه ځینې ایسته سي. پر هغه باندې تور دی چې په 2010 کال کې پر یو میربن باندې جنسي تیری کړی دی. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د درو ورځو استراحت څخه وروسته بیرته خپل کمپاین ته راستنه سوې. د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې د تورستي پیښو د قربانیانو په یاد په جوړه سوې غونډه کې د هیلری کلینټن صحي حالت خراب سو او وروسته بیا د هغې کمپاین اعلان وکړي چې هغه سینه او بغل سوې ده. کله چې پرون هیلری کلینټن خپل کمپاین بیرته پیل کړي، نو دا یې وویل چې اوس یې صحت ډیر ښه دی. د چین په جنوب ختیځ فوجیان ولایت کې د توپان وروسته خلک د ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا توپان چې میران تی نومیږي په نړۍ کې سږ کال تر ټولو قوي توپان وو او 1.6 میلیونو کورونو برېښنا یې قطع کړې ده. توپان سیمې هم خرابې کړې دي. د سیمې زیات اوسیدونکي خوندي سیمو ته تللي دي. د دې توپان درجه 15 وه چې سږ کال په ټولې نړۍ کې دونه قوي توپان نه دی راغلی. دغه توپان د شنګای پر لوري روان دی او ویل کیږي چې قوت به یې راکم سي، خو بیا هم د سختو بارانونو سبب کیږي. تر اوسه پورې په چین کې د توپان له کبله حداقل 8 کسه وژل سوي دي. دغه راز په تایوان کې هم 1 کس وژل سوی، 8 کسه نور ټپیان دي. او وروستی خبر دا چې په جاپان کې نوی آیفون چې آیفون 7 نومیږي بازار ته عرضه سوی دی، خو د خلکو بیروبار د پخوا په مقایسه دونه ډیر نه دی. سره له دې چې مشتریانو ویل چې نوي آیفونونه ژر خرڅ سول او دوی ته پاته نه سول، په مغازو کې د آیفون رانیوونکو شمیر د نورو کلونو په مقایسه لږ و. نوي آیفونونه تر اوسه پورې پر انټرنیټ خرڅېدل چې هغه هم خلاص ول او اوس ټاکل سوی چې په چین کې بازار ته راوایستل سي. د چین په بازار کې به د آیفون د خرڅېدو اندازه معلومه سي چې ژر خلاصیږي او که نه. د نړۍ په نورو سیمو کې هم خلک په بېصبري سره د نوي آیفون د راوتلو انتظار باسي. ټاکل سوی چې نن د جمعې په ورځ په امریکا کې هم دغه نوی آیفون بازار ته راووځي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، د رپورټونو څخه وروسته د آشنایانو سره د ادبي ډیری پروګرام هم اوریدلی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اسلامي حزب او افغان حکومت بله اونۍ د سولې هوکړه لیک لاسلیک کوي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاخته وړاندې د جمهوري اسلامي اشرف غني او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ لاسلیک شوی وي، خو د ځینو تخنیکي ستونزو له امله دا کار لاخته وروسته وځنډید. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر وچکون امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې اوس دا شورا تمه لري چې دا هوکړه لیک به تر روانې اونۍ تر پایه څه وخت د جمهوري اسلامي غني او د اسلامي حزب د مشر حکمتیار ترمنځ لاسلیک شي.
ترجیح دادن که مشکلات تخنیکی و ادبی از این رسیدگی شود
مولي وشکنوین دیتا ایتاجی ورکړه چې تخنیکی او ادبی ستونزې حل شي او لاغي ورسره لکه چې د اختر په ورځ د جمهوریت په سرګندونه کې هم ورته اشاره شوې و. په دې برخه کې هیڅ خن نشته چې پراتونکو سورزو کې به د حکومت لاسلیک شي او د افغانستان خلکو انتظار به پاتې ورسیږي. د افغانستان د سولې شورا دغه چارواکي د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمنځ د حکومت د رسیدو د مخنیوي د هڅو د احتمال رد نه کوي، خو ویل چې اوس دواړه خواوې بشپړه توګه حکومت سره رسیدلې دي.
در نظرهای اخیری که ما در رابطه با توافقنامه با اسلامی را شنیدیم، ما
ګومان نه کوم چې کوم مونږ یې مولي وشکنویل. په دې وروستیو کې د اسلامي حزب سره د هوکړې په برخه کې چې ما کومي سرګندونی اوریدلی، زه فکر نه کوم چې په دې برخه کې کوم بل جدي خل موجود چې هوکړه په ټپه درې